کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، دا ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله. زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیک همکاري درته وړاندې کوم. د جلریز او دغراز نورو لاسوتلو ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره د دفاع وزارت عملیات
های ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه های مردم و افراد ملکی آسیب نرسه.
په افغانستان که د کرونا ویروس پیشو د بیا ډیره دو اندیشنه
په وخت کې د مثبت پیښو زیاتوالی لیدل کیږي، خو سندره پیښه زموږ په مشرقي ولایتو کې دي.
دا به هم وری چې په پاکستان کې سشکال اقتصادي وده له هغه څه زیات ده چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. او د ژوند په رنګونو کې اوري، د خوست ولایت دی و اوسیدونکي سره به په دې د ژوند په رنګونو کې واوري. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. خو تر هسته دمخه مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغانستان د ناتو لخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه ستایلی. په جوزجان کې د عبدالرشید دوستم د ملیشو یو قمندان نن ووژل شو، او د غزې په ترانګه کې د نافذ اوربند د مودې د غزولو هڅې روانې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناتو د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې ناتو به د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړونې، مالی ملاتړ، روزنې او لوژستیکي خدماتو په برخو کې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې نن خپره شوه ویلي دي چې د افغانستان او ناتو ترمنځ د همکارۍ د نوي فصل پیل په هیواد کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره خورا مهم دی. په فیض آباد ښار کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د غړي منیرې عالمیار په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر مصدق الله مظفري ازادۍ راډیو ته وویل نن ماسپښین د فیض آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د ولایتي شورا د رئیس عبدالبشیر سمیم د موټر د تیرېدو پر مهال په یو موټر سایکل کې ښودل شوی ماین وچاودید.
موټر دی ولایتي شورا دی رئیس دی په یو موټر سایکل کې چې مخکې هلته درول شوی وو ماین ایښودل شوی وو. پر موټر د تیرېدو په حال کې چاودنه شوې چې په غالب ګمان په ریموټ اداره کېده.
د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری رسنیو ته وویل چې د ولایتي شورا رئیس په موټر کې نه و، خو د ولایتي شورا غړي منیره عالمیار د هغه په موټر کې کور ته تله چې چاودنه وشوه. د بدخشان د مرکزی روغتون مسؤلان وایي د میرمن عالمیار حالت ښه دی. د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش د ملیشو یو قمندان نن ووژل شو. یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې اق محمد جنبش نن سهار په اقچاک ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د دې وژنې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال او د ملي اسلامي جنبش یو مخکښ غړي عنایتالله بابر فرحمن پر خپله فیسبوک پاڼه د جنبش وژنه تایید کړې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوی وسلوالو په اقچی ولسوالۍ کې پر دولتي سرتیرو د برید پر مهال اته سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطیني وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربند تر اوسه نافذ ښکاري. مصري منځګړي د دې اوربند د مودې د اوږدولو هڅه کوي. مصري چارواکي د اوربند له انفاظ رئیس تر ننه په دې اړه له دواړو خواوو سره خبرې کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته ویل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه به د غزې د بیا رغونې لپاره مرستې ځانګړې کړي. هغه زیاته کړې چې دا مرستې به له فلسطیني ادارې سره په همغږۍ کې ولګول شي. د امریکا ولسمشر همداراز ټینګار وکړ چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د خونړۍ کړکېچ د حل یوازینۍ لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. په غزه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ په یولس ورځنۍ جګړه کې چې د وروستیو څو کلونو تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي لږ تر لږه 222 فلسطینیان او 12 اسرایلیان ووژل شول او غزې ته درانه زیانونه واوښتل. امریکا لس روسی کشتۍ چې د روسیې او جرمني ترمنځ د نارت ستریم 2 د ګاز د نلې کې پرغونه کې ونډه لري رسمان په تور لیست کې شامل کړي. د دې پروژې رغنیزې چارې تقریبا بشپړې شوې دي. سپینې مڼۍ څو ورځې مخکې د دې نلې کې د رغونې مسؤول روسی شرکت او د هغې اجرایه رئیس له تحریمونو معاف کړل. دې اقدام د امریکا په کانګرس کې د جمهوري پالانو انتقادونه وپارول. نارت ستریم 2 د اوکراین، بلاروس او نورو هیوادونو پر لارو له تیرېدو پرته د روسیې ګاز جرمني ته لیږدوي. د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل حکومت د دې نلې کې ملاتړ کوي خو انتقاد کوونکي وایي د پایپلاین د روسیې پر ګاز د جرمني اتکا زیاتوي او برلین د مسکو د سیاستونو پر وړاندې کمزوری کوي. او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقي فاینل سیالۍ له یو کلن ځنډ وروسته نن د مې په 22مه ترسره کیږي. د دې سیالۍ مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډېدل نن شپه د هالند په روتردام ښار کې په پام کې دي. تمه ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي خو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې به وبخې شاوخوا 200 میلیون خلک دا سیالۍ پر ټلویزیونونو وګوري. ویل کیږي چې ښایي ل ایتالیا، فرانسې او مالټا څخه یو هیواد د سګنۍ سیالۍ ګټون کوي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیه کې زیږیدلې تاجکۍ سندرغاړې منیژا د روسیې په استازیتوب ګډون وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.4. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.4. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.4. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.3. او جلال آباد اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 23.9.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځمکني او هوایي عملیات دوام لري. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي ځمکني او هوایی عملیات پیل کړي چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ملکي خلکو په کورونو کې مرچې نیولې او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه خښ کړي. نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط او دقت خو په شدت سره روان دي. خو طالبانو بیا تل دا خبره رد کړي چې له ملکیانو او د دوی له کورونو د سپر په توګه کار اخلي. ښاغلی امان د پلسوي عملیاتو په اړه جزئیات داسې شریک کړل.
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او هوا له لارې په ډیر احتیاط، دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونه کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ داسې نه پرېږدو.
نوموړي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 2 نوي طالبانو د وژل کېدو، 8 ټپي کېدو او د 2 نورو د نیولو ادعا وکړه. طالبانو بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ شاوخوا 10 ورځې وړاندې د دې ولایت نرخ ولسوالۍ، وړمه ورځ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ او څه موده وړاندې هم د بغلان بورکه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. دغه شانسه مو د وړاندې د لوګر چارواکو ویلي و چې د سرخ ولسوالۍ کارکوونکي د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال کړي خو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې وه. په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ځینې سرتیري پکې په خپله خوښه پوستې پرېږدي او دغه شان د طالبانو په لاس اثر شوي افغان سرتیري په ویډیوګانو کې وایي دوی ته اکمالات نه کېدل، نو ځکه طالبانو ته تسلیم سول. د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. که څه هم د خپرو شویو ویډیوګانو په اړه دفاع وزارت څه نه وایي، خو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالیو د سقوط ادعا ردوي او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالیو ته په خپل وخت اکمالات نه کیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې که افغان ځواکونو ته په خپل وخت بشپړ تجهیزات ورسیږي، هیڅکله به هم ولسوالۍ سقوط ونه کړي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې لسه مودې راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې وه او یا د ولسوالۍ له کومې جګړې پرته د شاوخوا سل سرتیرو په تسلیمېدو سره د دوی لاسته ورغلې ده.
دوستانو هم اوریدل چې دفاع وزارت یو شمېر له لاسه وتلو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. یوه له دغو ولسوالیو د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ ده. په همدې تړاو زما همکار د لغمان د والي رحمت الله یارمل سره مرکه کړې په ګډه به سره واورو.
په دولت شاه پاړه باندې تاسو او ستاسو په ټوله د ملي دفاع وزارت د ویان څرګندولې اورېدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتګ کړی دي او درو ورځو کې نام دې تکتیکي شاتګ لامل چې کم نظر خوښ ده هغه بېخي بې ساري وه څنګه درانه تلفات اوښتي دي. اوس مهم ساحونه د همدې ولسوالۍ په مرکز نه بلکې په نور اراضي کې پوره قوت سره ځای پر ځای د خپلو هغه نظامي قانون له مخې به ډېر ژر بېرته قوتونه هماغه مخکني ځای ته هم ځای ورسي.
مخکې له دې چې والي صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي، هلته د یو شمېر پوستو د سقوط خبرونه خپاره شول، حتی خلک ورغله هغه پوستې چور شوي، ولې هغه وخت مخه ونه نیول شوه؟
شا طرف ته کومې پوستې په د وروستیو کې نه دي چور شوي، هغه الینګار طرف ته دوه پوستې وې چې هغه د چور مسایل راپورته شوله هغه هغه طرف ته.
یارمل صاحب هلته په دغه وروستیو کې یو اوربند په اړه باندې یو سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی، دا اصلي کیسه څه شی وه؟
په لغمان په مربوطاتو کې موږ هېڅ ډول اوربند نه لرو، نه د هېچا سره اوربند شوی دی. ځینې محلي اوسېدونکي سپین ږیري او ځینې کروندګر دواړو طرف ته تللي وو، د ولسوالۍ مسؤلینو سره هم بحث کړی و چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند وکړي، چون طالبان هېڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده، حتی همدانن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
صحیح. والي صاحب، موده وړاندې په لغمان کې د یو شمېر سیمه ییزو مخالفتونو په اړه باندې وویل چې تاسو رسمي حال ته د یو شمېر کسانو نمونه واخیستل، حتی هغوی هم غونډې وکړې، بیا د ساسې په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوې. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغېز لرلی شي؟
اجتماعي مسائل دي او درته یو حل لري ورته پیدا کېدل شي او حل شي.
د لغمان والي رحمت الله یارمل.
ازادي راډیو لوونه ترو
سم شغله ز د راډیو اوري. په کابل کې د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر وایي چې د کابل په لویدیځ کې د سید شهدا په ښوونځي برید کې د وژل شویو کسانو شمېر لسلو او د ټپیانو شمېر له یو سلو شپېتو پورته سوی دی. د دوهم معاونیت دفتر ریاست چارواکي وایي چې دوهم مرستیال سرور دانش د کابل د لویدیځ سیمې د امنیت د ساتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړې چې د تایید لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د دې پیښې قربانیانې خاورو ته وسپارل، د وژل شویو کسانو له کورنیو سره د مرستې خبره کوي. نور حال په دې راپور کې.
د هر ورځ په تیریدو سره د سید الشهدا خوانځي د برید د قربانیانو شمیر زیاتیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د دوم مرستیال دفتر وایي د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا په خوانځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر له سلو او د ټپیانو شمیر له 160 پورته شوی. د روانې لمریزې میاشتې په 13 نیټه تر دغه برید وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ښاغلي دانش ته د ورته بریدونو د مخنیوي لپاره د یوې طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. د ښاغلي دانش د دفتر رئیس محمد هدایت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه جوړه شوې او د امنیت شورا په واک کې ده.
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوري ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده. هیله لرو چې ژر تر ژره د دې طرحې د عملي کېدو لپاره پریکړه وشي.
ښاغلی هدایت د دې طرحې جزئیات ورنکړو، خو ویې ویل چې دا طرحه د سیمې له سپینګیرو او مشرانو سره په مشوره جوړه شوې ده. د کابل په لویدیځ کې په سید شهدا ښوونځي تر برید مخکې په یاده سیمه کې یو شمېر فرهنګي، ورزشي او روغتیایي مرکزونه هم په نښه شوي دي. دغو بریدونو د سیمې د اوسېدونکو جدي اندېښنې راپورته کړې او جمهور رئیس هم د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې خپل دویم مرستیال د یوې امنیتي طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د سید الشهدا پیښې قربانیانې خاورو ته سپارلی و د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې خبره کوي. د دې بنسټ غړی شریف الله وطن دوست وایي تر دا مهاله دوی 2 میلیون افغانۍ راټولې کړې.
څنګه څه مرستې موږ ته را رسېدلې دي چې 2 میلیون افغانۍ کېږي. موږ د هر شهید شوي کورنۍ ته 1500 افغانۍ او ټپي شوي کورنۍ ته 15000 افغانۍ مرسته کوو. پاتې پیسې له هغه ټپیانو سره چې ټپونه یې ژور دي او په روغتون کې دي د درملنې لپاره مرسته کوو.
د دغه بنسټ د موندنو له مخې بیا په دغه برید کې 4 اتیا کسه وژل شوي او 195 نور ټپیان شوي دي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسام د روغتي اله سکتور د افغانستان د امیر روغتي وزارت وای د کورونا وایروس د درې میڅپې 312 پیښې تشخیصي وی چې ډیرې په ننګرهار ولایت کې دي. د دې وزارت چارواکو په خبره د یاد وایروس درې میڅپه په چټکی د خبرېدو په حال کې ده او په بیړني حالت کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. تفصیل په دې راپور کې وایي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس دریمه څپه د چټک خپرېدو په حال کې د دغه هیواد عامه روغتیا وزارت وایي کورونا وایروس د دریمه څپې 312 پیښې تشخیص شوي چې ډیری په ننګرهار ولایت کې دي. د دغه وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناروغي د اخته کېدو نښې په عادي ډول دي، خو خپرېدل یې په چټک ډول روان دي.
په هیواد کې د مثبتو پیښو زیاتوالی لیدل کېږي، خو ډیری پیښې زموږ په مشرقي ولایتو کې دي، یعنی په ننګرهار او کونړ او لغمان کې. د هغې تر څنګ په کابل ولایت کې ډېرې پیښې موږ لرو، په مرزي ولایت هرات او قندهار کې ډېرې پیښې موجودې دي، په کندز ولایت او بلخ کې او لوګر ولایتو کې هم د پیښو
دا سیخکاری چې د کورونا د دریمې چپی ویروس له هند او ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته را انتقال شوی دی. د ښاغلي علیزی په خبره له همدې عمله هند ته تګ راتګ کم شوی دی. نوموړی وایي بیړني حالات کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. په افغانستان کې د کورونا دریمې چپی خلک هم اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي رضوان الله اساس او نثار احمد صابی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونا وبا دریمه سپه لکه څرنګه چې تاسو هم بهتره معلومه ده، ورځ تر بلې په هیواد کې د پرمختګ په حال کې ده. همدارنګه موږ د دې ویروس د مخنیوي په لار کې په دوامداره ډول د لاسونو مینځل او په ټولنه کې د ممکنه واټن یا فاصله مراعاتول چې دا هغه موارد دي چې د روغتیا وزارت لخوا خلکو ته وړاندې کیږي او د هغوی لخوا دا توصیه کیږي چې په دې باندې زموږ هیوادوال عمل وکړي.
ظاهره خبره ده که چېرته دغه احتیاطي تدابیر عملی نشي او نظر کې ونیول شي، نو ټول ژوند ته خطر دی، که هغه ځوان وي، سپینګیری وي، که هر څوک وي. نو دا باید پلیکو په ځان باندې او عملي کړو تر څو دغه وبا له منځه ولاړه شي.
د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د تیر 1499 کال د کب میاشتې په 15 نیټه د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له سپتېدو تر دې دمه له 5500 سره زیات کسان پرې اخته سوي او له دې شمېره بیا 2802 کسان ترې مړه سوي دي. د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه ویروس له امله 10 کسان مړه سوي او 242 نور بیا تازه پرې اخته سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اوسم بلخ ولایت ورزو په بلخ کې در سنوی ملاتړي بنسټونه وایي چې د ګواښونو زیاتوالی سبب شوی چې له رسنیو څخه د ښځینه خبریالانو تېښته زیاته سي او اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. د افغانستان د بشر حقونو د حقونو خپلواک کمیسیون د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ دفتر او په دې ولایت کې یو شمېر خبریالان وایي چې د رسنیو په وړاندې ګواښونو د خبریالانو ترمنځ سانسور هم زیات کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د یو خیر تجهیز بلند امنیتی اثر ادرس اثر ایدی بولین بیشتر
محبوبه محمدی نومیگه او په بلخ کې د سلام وطندار رادیو خبری علاوه هغه یو میاشت کې چې د طالبانو له خوا د پرلپسې ګواښونو له امله له افغانستان څخه بهر تښتېدلې. محبوبه اوس په ترکیه کې کډواله شوې او د کډوالۍ دوسیه یې هم لا نه دروښانه. آغلی محمدی ازادي رادیو ته وویل چې په پای کې له هیواد څخه د تېښتې هدف نه درلود.
راسته ما به نهادهای امنیتی مراجعه کردم.
کله چې ما امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه دوی راته وویل زه د کډوالۍ په کیس یعنی قضیه پسې ګرځم. متاسفانه دا راته دردونکې خبره وه. هر ورځ د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه زیاتیږي او د سولې خبرو اترو هم پر امنیت هیڅ تاثیر نه دی کړی. لا امنیت خراب شوی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم امنیتي وضعیت او په بلخ کې د خبریالانو په وړاندې ورځ تر بلې زیاتېدونکی ګواښ ته اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې د یاد کمیسیون د ساحوي دفتر مشر سید محمد سامه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو لخوا خبریالانو ته ګواښ متوجه دی. سامه وایي چې د خبریالانو په وړاندې یادو ګواښونو اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه هم محدوده کړې ده. ده وویل
جنگ و ناامنی ها و ناملایمات و قانون شکنی ها
جګړه ناامنی نخوالو او له قانون څخه سرغړونو له بدمرغه د بیان ازادي چې د دولت له مهمو لاسترړونو څخه د لګواک سره مخ کړي او له بیان ازادي څخه سرغړونه له اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نه هم وایي چې په روان کال کې 15 تنه خبریالان د شته ګواښونو په دلیل د بلخ له تصویري رسنیو وتلي او هیواد یې پریښی. په بلخ کې د یاد بنسټ مشر مبین سایی وویل
ما در ولایت بلخ در طی یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار وظیفه‌شان هم تهدیدات و ناامنی های اخیر بوده.
د بلخ امنیه قمندانه د خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو په اړه ازادي راډیو ته لا تفسیر کولو ډډه کړې. د می میاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د طالبانو حملې هم زیاتې شوې. په پام کې ده د راروان سپتمبر میاشتې تر 12 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. دغو خبرونو د محبوبې په ګډون ډېر شمېر نور کسان هم اندېښمن کړي. دوی ویریږي چې مابعده د طالبانو په راتک سره د بیان ازادۍ په برخه کې شل کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشر حقونو د څار ادارې تېره میاشت وویل چې د طالبانو ځینې قمندانان او جنګیالي په ټول افغانستان کې په لفظي او یا هم تحریري ډول خبریالان ګواښي. خود قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو بیا ویلي چې دا ډله خبریالان نه ګواښي. دوی زیاته کړې چې له خبریالانو غواړي چې د اسلامي ارزښتونو په رعایت کولو سره هغو ته احترام وکړي. د بښنې نړیوال سازمان د سور میاشت په 13 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 12 خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي او روان کال هم 4 نور په ورته حملو کې لمنځه تللی. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم تیر کال دغه په موټر د ماین چاودنې له امله د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم لسیمی تخم پا پاکستان که سشکال اقتصادی وده لحقت زیاد شدال سوی چه ده نریوال و مالی بنستون و لخوایه اتکال سوی و ده زیادوال ورسته لحق رغلی چه ده کرونا و با محدودیتون ده پاکستان اقتصاد سخت و زپه. تفصیل پده راپور که
پاکستان ویلی د دوی اقتصادی وده سگ مالی کال که چه جون میاشته که پای ترسیگی نگده چلور فیصد ده. دا اقتصادی وده پاکستان ده پیسو نریوال صندوق و نریوال بانک ده اتکال شوی وده کابو دو برابره ده. د پاکستان د پلان وزارت پرونو ویل چې د هیواد اقتصادي وده به یې سږ کال 3.94 فیصد وي. د دغه وزارت په خبره دغلته د اقتصادي ودې لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.1 فیصده، صنعت کې د 3.5 فیصده او خدماتي سکتور کې د 4.3 فیصده وده خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښون کوي دی چې د دغه هیواد اقتصاد د کرونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ و. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده منفی 0.8 و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم منفی 0.8 فیصد اعلان کړي دي. پاکستان کې اقتصادي وده سږ مالی کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړی وه. د پاکستان د پلان وزیر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي له کبله د سړي سر کلنی عاید له $1,416 نه $1,533 ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالی ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړی ده.
او سم د ژوند رنگونه
سلام استاسې نوم څه دی او تاسې د کوم ځای اوسیدونکي یې؟
وعلیکم السلام، زه خپل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د متک کلي اوسیدونکی امان الله ګلانو پاچا یم.
تاسې ته ولې د ګلانو پاچا ویل کیږي؟
دغه خو زما د ډېرې وړې کولي نه دا د ګلانو کسب زده کړی و لکه مینه مرزیته ورسره لرله دغه لقب تر دا د کلیوالو د ګلانو پاچا لقب راکړ.
تاسې نن سبا په کوم کاروبار بوختی یاست؟
بله، خپل اوس مچۍ اخیستی دي، لکه خلک دغه انتخاب کړی دی چې ته باید مچۍ کاروبار ونسیم.
څومره وخت کیږي چې دغه د شاتو مچۍ دې اخیستی او ولې دې دغه کاروبار خوښ کړ؟
مچۍ په کم وخت کیږي چې اخیستی دي، مینه مې ډېره وه، یس معیار کسب چې څه شی دي همه کې زده کړی دي.
څنګه دی دغه کاروبار؟ اول ځل څنګه و؟ ښه دی، ګټه شته، کم دی، زیات دی؟
اول کاروبار چې راونکې بیا دې وا دوه درې غلاب زه وچې چې بیا ډېر سړی نه ستړی شي که نه، هغه کوم د دوی لباس چې ده سړی روخلي په منځکه ولي او بیا څرته او داسې کیږي چې بیا ډېر خوندي ناب کېدي شاید خو که فکر دې وي د سلم راځي دورای دی او خډیر خلک ته د پیدا رسیږي.
نو له خپل کاروبار راځي؟
ډېر خواخیم، ډېر خواخیم، زیات خواخیم.
د کورنۍ ټول غړي مو څومره دي؟
یا اندازه فامیل هم 15-20 کسان به وي.
تاسو چې د شاتو کوم دغه کاروبار کوئ نو د کورنۍ ټول هغه مصرف ترې پوره کیږي؟
بالکل، دغه د 15-20 کسانو هر څه تیرای چې دی دغه غلاو ځنه مې لوسته راوړي.
اوس ټولې څومره بکسې درسره دي؟
113 بکسې مو دي.
سخ کال مو څومره شات ترلاسه کړل؟
دلته شات خو چې دی د افغانستان کنه دا خو داسې میږو خپله زیات نه کیږي که نه، دلته میږ داسې موسمینه نه وي. او بل هغه ګلون چکیم یې دی د زړه ګلون دي، یا لوګار ته ایسي، یا داسې نرې وردګې ته ایسي که نه، هغه کې بیا ډېر داسې عین هغه حاصل روړي.
د ستاسې کاروبار د ښه کېدو لپاره مو وړاندیزونه څه دي، څه غوښتنې به ولرئ؟
میږ خو خپله دغه د لارې مشکل نه دي، لکه پاکستان ته بیره سیزن ته چکلا میکسی په دغه ځی کې دلیار په میګ نه باند شي غلاو زی مچای په دایو میټر کې ولاګی میګ باند کو په دا کې میګ نه نیمه مچای مړی شي بیا ولاته چې خالقاوی خپل سړای نوی وارث یې نوی پردی کسون وته نسی هغه خالقاوی بیا چی میګ ډیره مشکل سره مخامخ دی دا کداس شوی وای چې میګ د مچای میټر سره یو دوا درې نه پورای پر یې خوای دا میټر سره میګ خپل تلای ولاته خالقاولای اینه میګ ته مشکل نه وای دغه نه میګ ډیر پتانګی
ډیر زیاته مننه لمون سره د خبرو کولو
بس خپا مسیز بندای دا وی تو سنا ډیر ډیر مننه چې میخ اوزم خلق ته ورسو
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې پښتو خبرونه مو همدل ته پاتورسې دی خو درې مجله لا پاته د ستار فروغ وړاندې